لګی چې د افغانستان د اوبو د زیرمو او د وچکالۍ د اندېښنو په اړه بحثونه پکې دي. خو دا شېبه 12:30 دي. نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
نن په جلال آباد ښار کې د ناامنۍ د څو پیښو خبر ورکړل شوی. نامعلومو وسله والو په جلال آباد ښار کې د یوه جومات ملا امام او دغه راز د جلال آباد ښار د ګذر یو وکیل په ډزو وژلی. دغه راز په یوه بله پیښه کې د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د دو تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانان واکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنیدونکي بلل کېږي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل چې 140,000 عکسونه او 10,000 ویډیوګانې له ویب پاڼې لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتریش په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2006 کلونو پورې په ټوله نړۍ کې 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې د وژل شوو لسول جملې د نهوی قضیې نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوې. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویل چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. تمه ده چې د نړۍ لسلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک کړي چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کانفرانس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل شوی او دوه اونۍ به دوام کوي. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستورمزلو استول د یوه ستورمزلې د روغتیایي ستونزې له امله ځنډول شوی. ناسا د هغه ستورمزل یا فضانور چې روغتیایي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی، خو هغه عادي روغتیایي موضوع بللې ده.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه 15 دقیقې د ازادي رادیو نیوز بحث ته خرغلیزه صفی الله ستانګزایم. دا اونۍ 15 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی، د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالۍ سره مخ نشئ؟ په دې تړاو کارپوه هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي رادیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420214040 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته جواب وایو. ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته، د پوهنتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې مخته وړي، ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغه شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالۍ په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالۍ راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالۍ او د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. په اصل کې اقلیمي د هوا حالات درې برخې لري، یو نورمال شرایط دی، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډېرېږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په د اوږدمهال په وخت کې یو مناسبه کچه اورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې نورو کلونو کې اورښت راشي. خو په اوس وختونو کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون نه. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دوی کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کالونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کالونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې مانا چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي لانی ناپیسه پکې رامنځته کېږي چې هغه پایلې په افغانستان او منځني ختیځ باندې وچکالي راځي. خو برعکس په استرالیا په نورو ځایونو کې د اورښتونو لامل کېږي. همدارنګه په امریکا کې هم د ځینو برخو کې وچکالي راځي په لانی ناپیسه. خو که چیرې د بحر سطح تودوخه لوړه شي له هغې قبله بیا په افغانستان او دو سیمه کې سیلابونه راځي او په استرالیا کې به برعکس په هغه وخت کې وچکالي وي چې متاسفانه په دې وروستیو کې دغه پیښې د نورمال کچې په اندازه باندې ډېرې شوې دي. یعنې که موږ ورته پخوا کلونو په سره وګورو
ما غوښتل همدلته وپوښتم چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشریزي هغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمي بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوږې او فقر زیاتېدل دي په ټوله کې په دو باندې بحث وکړ. دوی تر ډېره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسېدل چې دغه د تودوخې مخنیوی په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتیږي که څنګه پخوا څنګه و؟ دغه
اصل کې اقلیمي بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د ګازونو څخه رامنځته کېږي. چېرته که موږ صنعتي انقلاب ته وګورو دوی هلته ځغال او دا شیان ډېر استفاده کول. دا ټول هوا ته چې لاړ شي په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډېره جذب کېږي او برعکس ځمکه بېرته میشن یا پرېږدي چې بېرته هوا ته لاړ شي نو دا د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیمن اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنا چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخشلونه ولې کېږي او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې و دغه ته بدلون ورکوي. او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورته را جوړ کړي. نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول. مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزې شوي دي، هم پیښې زیاتې شوي دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دا آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو اغېز یې هغه په 1938 کال کې و. نو د هغې څخه راهیسې بیا په تېرې پېړۍ په آخر پای کې ډېر فعالیتونه په دې اړه څرګند پیل شول چې تر څو د دې مخنیوی وکړي. او بالاخره په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوی باید وشي. خو په تېرو شپږو کلونو کې بیا هم څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ونه شو. یعنې دوی خپل هدف دا ټاکلی چې 2030 پورې به دوی اغېزمن کار کوي. خو په تېرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړی چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ووایم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هیوادونه د دې څخه متضرره کېږي.
ښاغلی مایار ډېر وبخې، د تودوخې په ارتباط باندې څه فکر کوئ؟ آیا په ژمي کې چې په افغانستان کې یا په لویو ښارونو ګڼ مېشتو ښارونو کې څه سون توکي وي، غیر معیاري، غیر سټنډرډ، او ټول کابل او ټول ګڼ مېشتي ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوئ دا اغېزې نه لري خاصې د تودوخې په ارتباط باندې که څنګه؟
دوه دلته باید موږ یو شی تحقیق کړو، هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه ته که په نظر واچوو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه ده تشکیلوي، او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې غازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بېشي نونه 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون غازونه تولیدوي، خو برعکس په متضرر هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنی موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات اغه کېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه هم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي، یعنې د ښارونو هوا ککړوي او هغه اوسېدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقصاد سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده. موږ افغانستان نه شو ملامتولی چې دوی دا پېښه رامنځته کړي، بلکې دا د ټولې نړۍ او مشخصا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه ده نورې ودونه متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پریکړه وشوه چې دا پرمختللي ودونه به د متضرره شوي ودونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تېرو کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل، او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي لامل و. که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډیو کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي، په همدې چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله،
خو اوس چون رژیم بدلون موندلی په افغانستان
کې، ښاغلی ما په همدغې مسلې باندې به وروسته به بحث وکړو، ځکه چې دغه بحث به داسې تقسیم کړو. د وچکالۍ پر رابطه مو خبرې وکړې، اوس به ورشو اورېدونکي مو راوخلو که مشخصا د همدغې وچکالۍ په ارتباط څه پوښتنه یا نظر لري، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا پوښتنه یا نظر که لرئ.
سلامونه سانیکوی صاحب، تاسو او ستاسو مېلمنو ته ټول اردوګو سلامونه او نیکې لبانې کوم.
وعلیکم مهرباني.
میرویس اخلاقی له انکسولم د هلمند ولایت نه.
بخیر راغلی، مهرباني وکړئ. موضوع خو به مو اوریدلی وي تر اوسه پورې. په هلمند کې د وچکالیو په ارتباط راته ووایه، او خلک څه حالت لري هلته؟
واقعا هم سانیکزی صاحب، تر ډېره حده پورې دلته زموږ په هلمند کې به وایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکالیو څخه بېخي سر ټکوي. ځینو که څه کرلی وه، یعنی جواري غنم کرلی وه، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وټر په مو هم وس نه پر رسېدی. زموږ زمې وزنۍ غوښتنه دا ده چې د دغه اوبه اوس خوا د ژمی پر رسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه مو زره کنټرول کړو، بیا ځایه مصرف نه کړو. که ووایو
مننه کوم د دوی غږ مو واورېده. که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي، د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم مایار شته. له دوی که کومه پوښتنه لرئ د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتنې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني، نوم مو واخلئ او له کوم ځایه مو زنګ راوالئ. مهربانی وکړئ صاحب، پروګرام خو به مو اوریدلی وي، څه پوښتنه یا نظر که لرئ؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکی بل هم لرو، چانس به ورکړو چې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زما غک اوری لطفا خبری وکید.
من لطفاً ویش عبدالحکی افغان د خدمت د ویدایت نه د سر لګیرم. باید چې طالبان یو یانه یو مشر و ستای سره مې ما به خبر د سب مجم پښتنې کړه ویدایت په هلمند کې ډیره وخت لري هغه د وکشتنه دغه چې وڅې وي د شنه کښنه وڅې وو بنست. حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د وبو لرونکي ولایت هم وزيات، نو متاسفانه به د وسته لپاره په هلمند کې وبې کې کمی سوي دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکو ته وخت ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام ستړي مشه، مهرباني
وکړئ. سلامونه تاسو او معلومات نیکې له سمته هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا خبره ده دغه پیشرفته مملکتونه، دا ډېر څخر په دغه مملکتو کې، یا د دوی په دغه کې نه کوي چې مثلا دوی یا یو کومک ورسره وکړي، یا تاوانونه ورسوي په هر طرف باندې تاوانونه دغه متضرر دي دغه دولتونه. مثلا اوس موږ غواړو د اماراتو څخه، دلته خپل د اماراتو څخه چې دغه اوبه را کنټرول کړي، دغه د هلمند یو دغه وکړي. دا هلته په هلمند کې ډېره سطحه د اوبو کښته تللې ده چې نږدې یو سلو شل متره په بعض منطقو کې د اوبو ساتک ښته شوی ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه، او زما درې شپېته کاله عمر دی، په دې درې شپېته کاله عمر کې دغه چې وچکلۍ نه زما نه ده په یاد، لکه دغه تېره چې سوله په دغه کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کې به هېڅ باران وي سوه، یعنی هېڅ باران ونه شو.
سمه ده، مننه ستاسو خبرې مو واورېدلې. کور موادان لیلمن د دیمو ګډیر اوریدونکو زنګونه راولي او په واتس اپ او سکایپ باندې، او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نورو سیمو ته وچکالی ډیره لیدل شوې ده او خلک په تکلیف دي. ښاغلی مایار، پوښتنه د اوبو د سطحې د کمښت هم یو اوریدونکي مطرح کړل، او که ځینې پوښتنې تاسو یادښت کړي وي مهرباني وکړئ. مننه، ما
سره یادښت نیولی دی. اصل کې وچکالی هم چې کله پېښېږي د هغه له کبله یو دا چې اورښت کمیږي په ځینو سیمو کې. که موږ ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او اروزګان دې سیمو کې اورښت کم شوی یا بېخي نشته، او که پورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزي سرونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش بامیان ولایت کې هندوکش غرونه او داسې سیمې راځي، نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده. او د کال په د وروسته فصلونو کې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ وي، همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سږنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې، په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته دالک هم اوبه کمې وې، له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده. چې دا ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. د اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ بل اغېز چې تر راغلی دی په روسیه کې، په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړیو کارول دي چې په سولار انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه راوباسي. البته ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده، او هغه د صفرمانه نه دي چې خلاص نه شي. نو په همدې اساس د ځمکې چې اوبه کمیږي، یو علت یې همدا دی چې ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو، برعکس ریچارج به نشته یعنې ده که ته څوک اوبه نه شارج کوي. یو ورخت کم شوی دی، یا بل دا چې خلک هم ځکه ته اوبه نه ریچارج کوي. البته په دې به بحث وکړو چې به څنګه خلک ځکه ته اوبه ریچارج کوي، څومره اندازه باندې ځکه ته بیرته باید هدایت کړي، ځکه چې که دا کار ونه کړي هغه ځکه لاندې اوبه خلاصیږي، او په راتلونکو نورو کلونو کې به اوبه نورې هم لږ شي. متاسفانه اوس څنګه داسې شوي چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمې کړي دي، او هغه دا دی چې ځینې سیاسی تعاملات هم دی، او ځینې ادارې چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه همدا دی چې دا راتلونکو کلونو کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید په خپله څومره چې په وس توان وي
اوس به په همدې موضوع باندې دعاګانې
مخکې جوړ شوي په هماغه سره یو
په بل موضوع کې پمدغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره، ځکه چې کتا سو د اروپا ځینی مثالونه هم ورکه چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نیسي، سره لدی چې دلته سندونه مشته او اوبو مشته او پریمانه اوبو لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي. نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې، او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبو چې مصرف شوی دی هغه دوباره فلټر کیږي او بیا یې مصرفی، یعنی ډیر ترې کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکړئ، او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کړئ چې څه څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځ ته راځي.
اوبه معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا اورښت زیات دی، خو بیا هم د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي، خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لویو ښارونو کې داسې زیربنا او سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بېرته بیا تصفیه کېږي، بېرته بیا په کرنه او ځینو نورو مواردو کې کارول کېږي، تر دې پورې چې د اوسېدونکو څخه غوښتنه کېږي. مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالي ده ډېره شدیده، چې تېرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کېږي چې باید د اوبو مصرف کم کړي، تر دې چې په عموم چې کله شاور اخلي نو په شاورونو یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغه کې د اوبو مصرف کم شي، او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټې شي، او د اوبو مصرف بیا برعکس ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیرو په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارولی شي، خو کال ته به ممکن بیا داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولی شي لومړی زراعت ته د مخه، موږ ژمی په مخ کې لرو، په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شی بل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، یعنې دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه، او له کبله د وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفادې د هېوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شعرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي، ځکه ته یې ریچارج کړي. لومړی په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي، تر څو هغه تغذیه شي او کال ته د هغه زر نه وچېږي، یعنې تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي، نو هغوی باید دغه ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي، ځکه چې یو عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بلې، همدغه خپله حمایت
خلک د شمسي څښتنان هم باید د ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي، څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شیانو په کرنه کې مصرفوي.
بلې،
نو دا باید دوی بیرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
خپله حمایت زه غواړم
همدلته ځکه لاندې اوبه وچېږي. نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته، خلک باید دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واس کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی، نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه هم دا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الله اقل، نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو اوبه زیرمه کړئ په هر څومره شي کولی شي.
ښاغلی مایر، د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې به دولت خو پخوا هم ځینې خبرې کولې، مګر فکر کوئ چې کم مصرفه لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي؟ څه فکر کوئ، څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نوي معلومې چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډېره پورې وساتلی شي.
د اوبو کم مصرف د سیم دی خو لږ اقتصادي مصرف لري، مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنلاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي دا ډېره زیات مصرف لري، وې د مؤثریت بیا لږ دی. مثلا دوی کولای شي پایپ مرسته اوبه لګونه وکړي، ځینې باغونه په هغو باندې ولي اوبه کړي، خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي، خو وروسته ګټه پیدا ده چې مثلا په لږ اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي. نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، زما په نظر دا به ښه کار وي، د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي. نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو، ډېره سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو، یا همدا چې په لږ اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي او اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډیو هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده او په د اړتیا په وخت کې بیا وکاروي.
بله، چې هغه د بندونو مسله ده. یو څه سیاسي برخورد هم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برقونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي، خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي. څه فکر کوئ، دا سم دی که څنګه؟ ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي؟
هغوی خپله دا داسې یو هغه دی چې دوی اوبو ته اړتیا لري، او کوم څومره چې بې نظمي په افغانستان کې وي دلته بندونو باندې پانګونه نه شي کېدلی او دا اوبه وړیا دوی ته ورځي. نو که چېرته په افغانستان کې انکشاف یا وده رامنځته شي، یو پرمختګ رامنځته شي، اوبه مدیریت کېږي او د هغه په اساس باندې کرنه او نور څه پراخېږي، چې بیا کولی شي ډېر خلک که ته د خوراک مواد برابر کړي، نو په همدې اساس باندې د هغوی ګټه په دې کې ده چې دلته وبو باندې کار ونه شي وړیا وبو شي چې کغې خپل تل کرنیز ځمکې ورته پراخه کړی دی او په هغه کې بیا دوی خپل محصولات خلیش نور وادونه ته صادروي. یوازینه اعلامیه لمده دی برښنا بندونه تر ډیره پورې ورسره موافق نه دي. مثلا ګوانده یو چې کله دی وبو افغانستان کې دی وبو خبره کې ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژي ډیر غل لري او دبل خو دې ټول هدف نه دی چې وبو څخه خلکو کوم بل خواته وړي. اما په اصل کې وبو د وبو انرژي او د وبو کرنه دا خپل ارزښت لري چې بلشي بل بدیل قدیاړه نشته ده. خو
بله مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي رادیو زین اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی او هغه زین پښتني او زین نظریات مطرح کړي دي، هغه ته بم لاند وخت ورکو دغه نظریات به وایم که تاسو یاداشتول به جواب ورکړي. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې 1009 سیمه څخه سکل کوم ویالت شوې ده یا نهر تیر شوې ده، هغه لمیاشتو میاشتو وجه ده. په دې اکله که پوښتنه وشي چې آیا سکال د درونټې ډیم کم ده او یا کوم بل لامل لري. عاصم حقیار لیکلی دی د باران د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي، خصوصا په سولري سیستم چې اوبو استعمال کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوست لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي، باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پوښتنې چې دوی کړي وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه وایي، ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه استعمال شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه په له دې امله کمه شوې دي چې واوره کمه شوې ده. چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي، نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې او په سیندونو کې اوبه کم شي او بیا کرنه ته ونه رسیږي. ځکه موږ که د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبه لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سخت کال وسوځېده، حاصل ورنه که کال ته معدې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې دغه بارخ کچه زیاته شوه بیا که تصمیم ونیسي کارولو ته. سبوي ځکه موږ خپله چې کوم وړاندویلې کتلې دي، زه څومره ګورم معلومات لرم، سخت کال وضعیت هم د تېر کال په څېر دی. ورخت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په هود میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي، خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دوه هفتو کې د افغانستان څخه بهر کېږي. دا خپله هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د امریکا بل د بندونو جوړول ورته اړین دي تر څو اوبه په کور هېواد دننه کې زیرمه شي، دا وروسته په کرنه کې وکارول شي. یو اوریدونکي پوښتنه کوي، درنټې ډیم اوبه ایښودلې وې؟ هو، درنټې ډیم اوبه کمې شوې دي ځکه چې سخت کال واوره کمه وه. که موږ د درنټې نه پورته ورته ګورو، په نغلو کې اوبه ډېرې زیاتې کمې وې چې ځینې تصویرونه یې موږ خپاره کړي. او دا هغه شته نو چې کله په نغلو کې اوبه کمې شي، هغه مستقیما بیا د نورو سیمو ورسره یوځای کېږي. درونټه کې هم کمېږي چې د لاندې سیمو ته اوبه د اوبو په کموالي کې کموالی راځي. او همدارنګه ځینو نظرونه چې وچکالي لوی وخت دی، بالکل دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې. ما خپله زه چې کوم لیکل سپارښتنې کوم نړیوالو ته، همدا دی چې د بشري مرستو په ځای بشري مرستې په دې معنا چې خلکو ته د خوراکي مواد ورکوي، دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي تر څو په راتلونکي کلونو کې د وچکالۍ یا اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسۍ کې بدلون رانه وستل شي، دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونه وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې په خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزه رامنځته نه شي. نو سخت کال هم راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوي دي چې د راتلونکې درې میاشتې پورې د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي، کال ته به هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي. او دا لامل دی چې خلکو نه د مغوښتنه همدا ده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه کړي، که د مځکې په سر باندې یو یو متر یو نیم متر بندونه ورته جوړوي شي، دا ښه کار دی. که دا نه شي کولی بیا مځکې ته د ژورې ورته جوړې کړي چې مځکې ته چانس شي، ځکه تر څو د دوی کویان او چینې څاګان کاریزونه او بوړۍ اوبه ولري. کوم خلک چې باورې کوي دغه ته مسپارښتنه ده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي، بیا هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي. همغه را پیمانه وګون زکه فشار شي که دا کې ونه شینو یبي پنګونه ټول ل خپل لسنز سره مخامخ کیږي او راتون کیږي بده یم وو ونه یادي
ډیر زیاته مننه کوم خاغلی محمد عاصم معیار د شتوتګارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د ډاکټورا د دورې معاصل او محقق له تاسو مننه کوم خاغلی معیار چې د اوبو د مهار په ارتباط همدارنګ د وچکالیو په رابطه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل کور موادان چې د ازادي رادیو دا پنځه ویشت